د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو ستړی ما سیدا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د مازیګر 6 بجې، په افغانستان کې 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو وساته خبری خبرونه کې زیم تاسو کوربنا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شرغلاس په قدرمنو اوریدونکو ستاسو لپاره تفصیلی خبرونه لرو. خاول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې په آرمی پبلک سکول د ترهګرو حمله کې د وجل شوو خوشا یو نیم سل شاگردانو او استادانو دو کاله نن پوره کیږي، خو د سیمې خلک او سلین کی وای یو شمیر پښتنې لا اوس هم ندی هغه ته جواب ندی ویل شوی.
واقعی یو جوډیشل کمیشن دی جوړ کړل شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دی د دې واقعی انکوایری وکړي چې دا واقعی څنګه وشو، ځکه چې دې واقعی سره ډیر سوالونه تړلې دي او دا غي جواب قوم ته، پښتون قوم ته، یا هر هغه قوم چې په دې خبره اوسېږي هغه ته دا جواب تر اوسه لا نه دی ملو شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په غونډه کې فیصله شوې. ګرد ملک کې به سرشمیرنه د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه کیږي.
مردم شماری به د ګرد پښتانه آواز به، د ګرد پښتانه ژغ به، بس آر وجره کې، په آر ځای کې، په هوټل کې، په ترانسپورټ کې، جو پر عام ځای کې نو په پټی کې، بس مردم شماری به یاد.
افغان چارواکي وایي پایتخت کابل کې د داعش لس وسلوال نیولې دي او په هلمند ایالت کې 15 طالب وسلوال د عملیاتو په وخت وژلې دي.
خبرونو تفصیل ته
نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پېښور په آرمی پبلک سکول شبې ترهګر حملې دویمه کلیزه نمانځل شوې. په دغه خونړۍ حمله کې 100 او 300 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره ماشومان طالب علمان وو. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو په یادګار ګلونه غوړولې دي او ویلي دغه ماشومان به کله هم نه هیروي. خو په پاکستان کې سیلونکو وای د آرمی پبلک سکول ترهګر حمله وروسته جوړې کړې شوې د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې دوه کاله تیرېدو باوجود د دې په 6 نقطو باندې پوره عمل نه دی شوی او د ترهګرۍ او تندروي خلاف واضحه مفکوره او ګام په نظر باندې نه راځي. سیاسي مخالف مشران وای غیر قانونه ډلې د ملک لویو ښارونو کې اوس هم غټې جلسې کوي او دا چې قبایلی سیمې تر اوسه د ملک په ترقی کې نه دي شامل کړی شوی.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مارچ د میاشتې د 15 تاریخ څخه په ایواد کې سرشمیرنه کیږي. دا پریکړه نن د قومي مفاداتو د شورا په غونډه کې وسوه. د پاکستان سپریم کورټ په حکومت غږ کړی وو چې په ایواد کې د سرشمیرنه ارومرو وکړي. په پاکستان کې تر 9 کالو پورې کومه سرشمیرنه نه ده شوې او د هیواد د بشري حقوقو سازمانونه او سیاسي ګوندونه وایي تر څو په هیواد کې سرشمیرنه ونه سي د وسایلو سم ویش نسی کېدای. په پاکستان کې د سرشمیرنو کولو په سر ملګرو ملتونو د نسلي امتیاز په حق له کارکونکو یوې ډلې هم فکرمندي ښکاره کړې وه.
پاکستان وای دوی د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه سره د قیدی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په سر خبرو اترو لپاره تیار دي. په ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه او دا وخت غداری د تورونو په سر په پاکستان کې د 3 کاله جیل سزا تیروي. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی وایس اف امریکا اردو سرویس ته په یو مرکه کې ویلي پاکستان تیار دی چې دغه مسلې حل راوستو کې څنګه مخ په وړاندې لاړ شي.
کال 1901 کې په نن ورځ د دسمبر په 14 نیټه پاکستان دوه برخې سو، چې یو برخه بنگلاديش او بل هم پاکستان جوړ شو. د بنگلاديش د بلدو له لتون کس هم زیات وو، خو سیړنکاران وایي د خپل حکومت ز د اکثریت د باوجود مروما ساتل سوی وو. او په نن وخت کې په هواد کې هم دغه سي دوه صوبې بلوچستان او خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ترڅنګ د مرکزی حکومت لخوا د خپل حکومت ز د مرومولو تاثیر زیات شوی. او د دې سره د افغانستان د سولي علي شورا وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو ده د زمينه برابر سي. په دې حق له نور تفصيلات راکې د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال اکمل روان.
او ګران اوردونکو، د افغانستان په حق له بدغه تفصيل تاسو ته وړاندې کوو. خو هلته کې افغان چارواکي وایي چې په تخت کابل کې یي د داعش لس وسلوال گرفتار کړی دی. د داخله وزارت چارواکي وایي چې په هلمند ایالت کې افغان ځواکونو عملیات کړی دي، او د عملیاتو په وخت کې 15 طالب وسلوال وژل دي. نور حال په د افغانستان نه زمونږ خبريال حق من روان راکوي.
ملي امنیت لخوا په بیان کې ویل شوی دی د ایش وسلوالو نیول شوی لس کسیز ډلې وړاندې هم په کابل کې د کرتیزخی زیارت او د پلی محمد خان په سیمه کې د رجال برجستا پر ادارې په ځنمرګي وسلوالو بریدونو کې لاس درلود او په خپلو جرمونو اعتراف کړی. د یو بل رپورټ لمخې د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال ردمنیش ویلي، تیر ورځ د هلمند ولایت په مرکز لهکرګا او نادلی ولسوالیو کې د تازه دمو سرتیرو پاستولو سره په ترسره شوي هوایی او د زنګړو ځواکونو په ځمکنۍ عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دی. جنرال ردمنیش وویل په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه دا وخته. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی عملیات به د هلمند ولایت مرکز او ندلی ولسوالیو په ګډون په یو شمېر نورو ناامن ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو تر ځپلو دوام ولري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د شام د الپو خار نه د خلکو د وتلو په ځنډېدو سره په زرګونو ملکی خلک په دغه خار کې بند پاتې شوي دي. حکومتي سرچینې وایي چې یاغیانو د ډزبندې تړون مات کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د الپو یا حلب خار نه به د خلکو د وتلو بهیر بیا کله شروع کیږي. تر دې وړاندې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلو چې هواد یې د ترکی سره په ګډه کار کوي تر څو په شام کې د ډزبندۍ لپاره د سولې خبرې بیا شروع شي.
د امریکای منتخب صدر ډونالد ټرمپ د دیوالیه د مقدمو ماهر وکیل ډیوډ فریډمن اسرائیل کې د امریکای سفیر نامزد کړی. څوک یو متنازع تندې فریډمن مشرقی وسطا سیمه کې د اسرائیل او د فلسطین خپلو کې په امن سره د اوسېدو دپاره د امریکې د دوو مملکتونو د پالیسۍ مخالف دی. نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ خپل انتخابي مهم کې اسرائیل کې د امریکې سفارت خانې تل ابیب څخه بیت المقدس ته د اوریدو اعلان کړی دی.
او هم د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت په ورځ د هغه ریاستونو سفر کړی دی چې په صدارتي انتخاباتو کې پکې نوموړي ګټه ترلاسه کړې وه. د پنسلوینیا ریاست هر شي ښار کې ډانلډ ټرمپ چلسې ته د وینا په وخت د صدر اوباما په ویان جاش ارنست نیوکې کړې دي. ټرمپ په راتلونکو څو ورځو کې د خپل ویان د انتخاب اعلان کوي. او د امریکای صدر براک اوباما وایي امریکا به د روس او هر هغه ملک خلاف ګام پورته کوي چې د امریکای په انتخاباتو کې د لاسوهنې کوشش کوي. نن سهار د امریکای قومي ریډیو ان پی آر سره په یو مرکه کې صدر اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې کله هم یو بهرنی حکومت د دوی د انتخاباتو سالمیت اغیزمن کولو کوشش کوي نو دوی لا ګام پورته کول پکار دي.
د جاپان لومړی وزیر شنزو آبه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه ورځنی خبرې به له کومې نتیجې پایته ورسېدې. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر سیمو په سر شخړو دوی سره بیل کړی وو چې دوی دغه لانجه د دویمې نړیوالې جنگ راهیسې روانه ده. دواړه مشرانو نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره ولیدل او تر دې مخکې یې تیره ورځ د جاپان په جنوب لوېدیځ سمندري غاړو کې هم سره لیدلی وو. دواړو هیوادونو د یو شمیر جزیرو د مالکیت په سر په خپلو کې اوږدې مودې راهیسې په لانجه کې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوریدل او رپورټونه به اوري. خو د لوبو د خبرونو لپاره زمونږه همکار شهزاده راغلی دی او د کرکټ حال خاص کر د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ دا وختي د ټیسټ میچ په کوم ځای ولاړ دی. شهزاده سلمشي په خیر علي.
ډیر مننه کرام. ډیر مهرباني. او څنګه چې تاسو وی د پاکستان او آسترالیا ترمنځ قدمونه ودونکو د دریو ټیسټ میچونو چې کوم سیریز دی دغه اولی ټیسټ دویمه ورځ لوبه پای ته رسیدلې ده. تیر ورځ آسٹریلیا ټاس ګټلې او د بیټنګ فیصله یې کړې وه او دغه فیصله یې خپه دی و چې تیر ورځ د ټیسټ په لومړۍ ورځ باندې د آسٹریلیا ټیم 278 رنزونه کړي قدر منوردونکو او د دې درې کلاړیان آوټ شوي. تاسو ته به در یاد کړو چې تیر ورځ د آسٹریلیا کیپټن سمیت چې کوم دی هغه په کریز باندې ولاړو. دغه سره چې کوم نوې بیټسمین راغلی دی هنس کوم دغه دویم ټیسټ میچ هغې دواړه په کریز ولاړو. سمیت تیره ورځ خپله سنچری جوړه کړې وه. نن چې هغه لوبه شروع کړه ډېره تیزه لوبه یې کوله. په دغه تیزۍ کې د یاسر شاه په اولی اوور کې د هغه په اولی بال باندې د هغه یو ډېر اسان کیچ هم را شو. خو دغه تیز لوبې کوشش کې هغه په 130 باندې اوټ شو. د هغې چې کوم دویم بیټسمین و هینس کپ هغه 115 رنزونه جوړ کړي او د آسٹریلیا پاتې کلاړیانو هم ډېره تیزه لوبه کړې وه او د آسٹریلیا ټول ټیم په 130 اوورونو کې 141 رنزونه جوړ کړي. په جواب کې د پاکستان ټیم راوتلې نن لوبې ته او د پاکستان ټیم هغه شانتې خپل روایتي لوبه کړې ده چې نه په ټیسټ کې داسې لوبه کېږي نه په ون ډے کې او نه په ټی ټوینټی کې. د پاکستان ټیم قدر من اردوونکو په 23 اوورونو کې دا 3 لوبغاړو په اوټ کېدو 300 رنزونه کړي دي. په دغه کې ټول نه زیات رنزونه دا وخت سرفراز نټ آؤٹ ولاړ دی. 10 رنزونه کړي دي او سمی اسلم چې کوم اوپنر دی هغه 22 رنزونه کړي دي او د هغې نه علاوه بابر اعظم 19 رنزونه کړي دي او نور چې کوم سینیئر کلاړیان دي لکه یونس خان هغه په 0 آؤٹ شوی دی. میس پاولک په 4 رنزونه باندې آؤٹ شوی دی. اسد شفیق په 2 رنزونه آؤٹ شوی دی. اظہر علی څوک چې د ون ڈے ټیم کیپټن دی 15 رنزونه آؤٹ شوی دی او د هغې نه علاوه وهاب ریاض یاسر شاه په 1 رنز آؤٹ شوی دی. دا وخت په کریز باندې محمد عامر 72 رنزونه ولاړ دی او فراز په 1.5 رنزونه ولاړ دی. دو دور لوبه شوې ده. ښکاري داسې چې دا لوبه د پاکستان د لاس نه وتلې ځکه چې آسٹریلیا 141 رنزونه کړي دي. د پاکستان لاس 2 وکټې پاتې دي. که دغه 2 وکټې ډېرې مثاري شي نو د فالوان نه ځان نه شي بچ کولی. دویم لوبه دا وخت د انګلینډ او هندوستان ترمنځ روانه ده. دغه د 15 ټیسټ میچونو چې کوم سیریز دی پاکې 15 ټیسټ دی. په دې کې هندوستان درې ټیسټونه ګټلي دي. یو ډرا شوی دی. دا اخیری ټیسټ دی. نن انګلینډ ټاس ګټلی و. د بیټنګ فیصله یې کړې ده او دغه فیصله یې که څه هم ښه ښکاري خو د هندوستان او د انډیا ترمنځ چې کوم د بخنه غواړم د انګلینډ او هندوستان ترمنځ چې کوم ټیسټ میچونه روان دي په دې کې د هندوستان چې کوم تله ده هغه مضبوطه ده. نن انګلینډ چې کوم دی خپل بیټنګ شروع کړی او دا وخت پورې چې نن کومه لوبه شوې ده 4 لوبغاړو په آؤټ کېدوی 224 رنزونه کړي دي. دا وخت په کریز باندې معین علي ولاړ دی هغه 140 رنزونه کړي نټ آؤټ دی. دغه سره سره جیروډ چې کوم دی هغه 78 رنزونه کړي دي. د انګلینډ کیپټن الیسټر کوک یو وار بیا د جدیجا په بال باندې آؤټ شوی. دا په دې سیریز کې 5 ځل دی چې جدیجا راځي او هغه آؤټ کوي. 10 رنزونه کړي او د هغې چې کوم اوپنر دی په چا په تیر ټیسټ میچ کې سنچری هم کړې وه جنی هغه په 1 رنز باندې آؤٹ شوی دی. بیسټو چې کوم دغه کیپر دی هغه یو کم 50 رنزونه کړي په کریز باندې. دا وخت سټوک او معین علی ولاړ دي. د اولې ورځې لوبه ختمه شوې ده او یو بل میچ په عرب اماراتو کې د عرب اماراتو او د افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. عرب اماراتو په 40 ورونو کې 130 رنزونه کړي. د افغانستان لوبه لا روانه ده. په 20 بارونو ته 50 رنزونه پاتې دي. دغه میچ نتیجه با پا یو سو شیبو که مخیط رازی.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دے زمونگا دا یو ساتا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپنی غبان دے اوری. نن په پاکستان کې او بیا په خصوصی توګه باندې د پښتنو لپاره یو غمجن ورځ و. په دې ورځ باندې دوه کاله وړاندې د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور په آرمی پبلک سکول کې ترهګرو د یو سل او سلور سل ویخ پورې کسان وژلو. دا زیاتره د سکول ماشومان وو او یو څو پکې د سکول استادان وو. د دغه ورځ په مناسبت سره نن په آرمی پبلک سکول کې هم دستوره شوې ده. دې ته د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم ورغلی وو او هلته د وژل شوو او د ژوبل ماشومانو مور پلارانو سره یې هم لیدلی دي او ویلي دي چې دغه ماشومان به کله هم نه هیروي. خو میډیا ته دغلته د ورتو اجازت هم نه ورکړل شوې او د ماشومانو مور پلارانو هم د میډیا سره د خبرو کولو نه ډډه کړې. څېړونکي وایي چې دوی د میډیا سره د خبرو اترو کولو په سر د دباو لاندې دي. رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمید الله راکبي.
د آرمی پبلک سکول د دویم تلین په حق لا په پېښور کې دازل وړې غونډې وشوې او د اے پی ایس دننه دستوره کې کسوم آرمی چیف قمر باجوا موجود وو خو دغلته میډیا پرې نښودې شوه او د اے پی ایس د وژلو شو یو سل څلور څلوېښت ماشومانو او استادانو کورنۍ هم ښکارېدې چې دا ځلې د میډیا سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. که څه هم ولسي غبرګون د نش برابر وو خو څېړنکاران وایي دغه لوی سانحې سره تړلې پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب شوي. او سیاسي کارپوخ شاب خټک وایي ځینې والدینو د دغه پیښې د پلټنې د جوډیشل کمیشن د لارې کول غوښتل خو لا تر اوسه دغه غوښتنې نه دي سرته شوې.
د اولس اواز چې کوم د اغا زمونږ ریاست کوشش کوي چې اغا اواز راپورته نشي. یعنی ډیره د افسوس خبره ده چې هغه ماشومان چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی والدین که یو فریاد کوي یا یو رښتیا خبره کوي. د ټولو نه اول خو چې کومه ضروري خبره ده هغه دا ده زمونږ یو بنیادی مطالبه وه د پښتونخوا د ټولو وګړو د ټولو انسانانو چې د دې واقعي یو جوډیشل کمیشن دې جوړ کړلی شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دې د دې واقعي انکوایري وکړي چې دا واقعه څنګه وشوه. ځکه چې دې واقعي سره ډېر سوالونه تړلي دي او د هغې جواب قوم ته پښتون قوم ته یا هر هغه قوم چې په دې خاوره اوسیږي هغې ته دا جواب تر اوسه لا نه دی ملو شوی.
د هرې میاشتې په شپاړسم تاریخ د راغونډېدلو او بیا په خپلو کې خپل بچي یادول ځینې کورنو دوامداره ساتلې دي. خو سرنکار ډاکټر سید عالم مسعود وایي تر څو چې پنجاب کې د وسلوالو پټې ځالې د مینځه نوي وړل شوي ناکامي اکشن پلان د عملي کېدو ټولې دعوې دروغ دي.
نېشنل اکشن پلان نو اکشن پلان دی. نیشنل ایکشن پلان تراگری کے ترسو پور جد پنجاب کے موجود دے تراگری مرکزونا رکشوی نی نڑے دلی نی مکمل خلق دے اغوی تباشوی نی ترغی پور تراگری نختمی گی.
دوی اوایل قسم د ماشومانو د قربانو نه هیرولو حکومتي داوی په دی ورځ ډیر شي خو په ټول کال کې د اے پی ایس د سانحې او د نورو ترهګری زو پیښو د مخنیوي دپاره کامی غږ او امنیتی پلانونه بیا د پامه وغورځول شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون پېښور.
قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غوښیاست وړاندې رپورټ تاسو واوریدئ. ام په دې حق لا په پاکستان کې سیړونکو وایي د آرمی پبلک سکول د ترهګر عملی وروسته جوړ کړل سوی د ترهګری خلاف کامی تګلاري دوه کاله پر کېدو باوجود د دغه په شلو نقطو باندې پرا عمل نه دی سوی او د ترهګرۍ او تندروي خلاف واضح ګامونه یا مفکوره په نظر نشکاری. په دې اړه تفصيلات راکړي د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاه په ریپورت کې.
سر دوه کاله وړاندې د دغه نېشنل اکشن پلان اعلان کولو نه باوجود پوهان وای چې تر اوسه د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د تندروي مکمل خاتمه لپاره واضحه سټریټیجیک اقدامات او واضحه ځوابي بیانیه یا نریټیو نه درامخامخ کړي. د نېشنل اکشن پلان شل نقطو کې یو څو د تندروي د ترهګرۍ شبکو خاتمه پر ضد سخت اقدامات اغستل شوی دی چې پکې د پانسی یا د مرګ سزا غانو باندې عمل او د دوو کالو پورې په فوزی عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه اوریدنې او د ترهګرۍ پر ضد خصوصي فورس یا د کاونټر ټیریزم فورس قیام دی. خو یو لیکوال او سیرونکې پروفیسر خادم حسین وای چې د تندروي ختمولو او د ترهګرو شبکې ختمولو لپاره په میډیا کې څه قسمه د دوی ترویج او درناوی کیږي او د هغوی لپاره مالی مرستې په فاټا کې اصلاحات، د مدارس اصلاحات او رجسټریشن او په پنجاب کې د جنگیالي تنظیمونو خلاف عملیات غوندې اهم نقطې تر اوسه پورې حکومت نه دي عملي کړي. په دې هکله پروفیسر خادم حسین صدا وایي.
نو د هارد فورس استعمالولو کې دا خبره ده چې کوم تاسو یاد کړئ چې ډیت سینټنسز او یو سکواډ جوړول کنه او دا اپریشن تر سره کولو دا 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 کنه نو دا ټیکټکس خودي استعمال کړل خو سټریټیجیز او نریټیوز ما تخکاری چې دای ویلفولی یا ان کانشسلی یا د دې په ضد ریاستي دارو کې ریزیسټنس ډیر زیات دی دا هغه دی چې نه دا تپاتې شو.
په نېشنل اکشن پلان کې د فالتا په حق له خصوصا ویل شوی چې هغه لته به انتظامی او ترقیاتی اصلاحات کیږي او د فالتا به کول شوی خلک په خپل کورونو ته زل تر زر واپس کیږي. خو په دې اړه هم حکومت د اصلاحات لپاره کمیټه خو جوړه کړې ده خو د آی ټی پیز د واپسی عمل ډیر سست روان دی. پروفیسر خادم حسین وایي چې دا سیخکاری حکومت او خصوصا اسټابلیشمنت د فالتا او د سره جوخت پروت افغانستان په حق له پالیسی کې اوس هم څه بدلون نه غواړي.
دا خبره ډیره مهمه ده او بار بار مخې ته راغلې ده. د پاکستان سینټ کې هم دا خبره بار بار اوچته شوه. رحمت الله بابر دا خبره ډیره زیاته اوچته کړه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت یو مضبوطه حصہ د فاټا مین سټریمینګ یا مرکزی لړۍ ته ځیر اوستل نه غواړي او د دې د وجنه راوستل نه غواړي چې زمونږ د فاټا سره افغانستان په حواله خارجه پالیسی کړی ده. او خارجه پالیسی کې د ټول نه لوی رول لري. دغه چې کوم ورته ژور ریاست وایي، ډیپ سټیټ وایي،
بل طرف ته د نېشنل اکشن پلان د لاندې پنجاب کې خصوصا د جنگیالو ډلو خلاف د عدم برداشت پالیسی، د فرقه پرست شبکو او د جنگیالو د کلدم تنظیم خلاف عملیات تر اوسه نه دي کړي او د یونایټیډ نېشن او د امریکې اعلان کړی شوی ترهګر تنظیمونه اوس هم پاکستان کې په آزاده ګرځي او خپل جلسی کوي.
باندې چا باندې بندیز لګولې شوې ده. دا خبره ډیره واضحه ده. د نېشنل اکشن پلان په دې شلو نقطو کې موجود ده چې مختلف نمونه سره چې کوم تنظیمونه مخې ته راځي، اگر تنظیمونه به د هغې خلاف کاروایی کیږي، اگر تنظیمونو په خلاف لا تر اوسه پورې هیڅ کاروایی نه ده شوې، پاکستان دفاعي کونسل په شکل کې په منظم شکل کې موجود دي، غټ غټې جلسې کې او اسلام آباد کې هم ریلیز کی.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز هم وایي چې د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت څه خاص ګامونه نه دي اغستلي.
کم بیانیا یا ډیسکورس چې کم نریټیو چې کم جوړولو هغه کې بالکل اس کار نه شته. نېټا چې کم جوړولو which was supposed to be coordinating body or the CTD چې د کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ هر څه دې کې دا هغه کوآرډینیټ کولو
هغه وای چې کوم فوزی عدالتونه د دوو کالو لپاره جوړ شوی او د دوو کالو موده په پوره کېدو نه پس هم ښکاری چې ډیر کم د شګردو ته دغه عدالتونو کې سزاګانې شوی او هغه وای چې د پانسی سزاګانې هم ډیر داسې مقدمو کې عملی شوی چې هغه د شګردای مقدمو کې نو سزا شوی.
تقریبا ون پرسن بو کې دي چې دا کارس پکې کوڅو کې ایون کو ای پی ایس نوم باندې کوم کا سان چې دي دي پانتي کړو نو وی نو چې ای پی ایس ورنه بل څوک.
د نېشنل اکشن پلان لاندې د افغان کډوالو په حق لا یو واضحه پالیسی او د دوی رجستریشن عمل په ځای ډاکټر سرفراز وای چې پرستو کې افغانان څنګه پاکستان نه اوشرل شو د هغې لوجه په دواړو ملکونو کې نفرت نور هم سیوا شوی. ډاکټر سرفراز وای چې د نېشنل اکشن پلان لاندې د ترهګر شبکو ورانولو په ځای داسې ښکاري چې پرستو کې دغه شبکې اوس هم مضبوطې دي او په پېښور، مردان، سوات او بونیر کې د امن کمیټو غړو او د پولیس نخښه کول د دې واضح ثبوتونه دي.
او ناغنه دې شوې ښکاري مارچ کی کدیشی دمی شوی وی خو فولی ندی شوی بلکی من گورو چه ای پی ایس خود دو کالو شو خو منز که چار سده واقعا رو شو دا میرو یونستایی بندی رو وی سی چی صحابهی که مردان که بدس بنده او پا هرالدر کلسته بیدی بنده بلکل تارگتی دا تایی کی ویچ مینز دیر 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 نیکس ورک
پوهان وای چې د پاکستان حکومت نیشنل اکشن پلان لا عملی شکل ورکولو کې تر اوسه ناکام دی. دا حکومت یا خو پورا واکمن نه دی یا دوی په خپل هم بدلون نه غواړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. سړونکي او پښتانه قام پرست مشران د نیشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ خلاف جوړې شوې تګلارې نه عملي کولو لپاره مرکزی حکومت سیموار ګرځوي او وایي په پنجاب کې غیر قانونه ګرځول شوې ترهګر ډلې په ډاګه باندې ګرځي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریبرډیو خبریال پیربلا چارا کوي.
سیاسی ګوندونه او مبصرین د ملک په مختلفو برخو بیا په خصوصي توګه پنجاب کې د لاقانونه ګرځول شوی تندر وډلو په ښکاره او پټ فعالیتونو وخت په وخت اندېښنې راپورته کوي او دوی د دغه تنظیمونو کاروایې د ملي تګلارې ښکاره سرغړولو او د حکومت لویه ناکامي بلي. په دغه تندر وډلو کې لشکر جنگوي او جماعت اهل سنت شیعه مسلمانانو په وجونو تورن دي او جیش محمد او جماعت الدعوه باندې نه یوازې د ملک دننه خو ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې هم د ترهګرۍ خورولو تورونه لګي. هند د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ممبئی ترهګر حملو ذمہوار او منصوبه ساز بلي. روان کال باچا خان پوهنتون او بیا د کوټې او مردان ترهګرۍ واقعیات وروستو مخالفو ګوندونو په تکرار سره د لاقانونه ګرځول شوي ډلو د کاروایو معامله راپورته کړې وه او په دې ترڅ کې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د حکومت نه پوښتلی دي چې او د خی د ملي تګلارې د لاندې څومره تندره وډلې په نښه کړې دي.
جتنی بھی قلدم تنظیمیں ہیں ان کو کسی اور نام پہ کام کرنے نہیں دیا جائے. آیا ہم اس ایک نقطے پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئے؟
دی وای چې د ملي تګلارې تر مخه لا قانونه ګرځول شوی ډلو ته په بل نوم سره کار اجازت نه ورکولو ژمنه شوی و خو د بده مرغه دغه یوه نقطه هم عملی نه کړې شوه. د پنجاب حکومت د هند پټانکوټ حمله په سر د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتاری داوا کړې ده. خدای نه د پډاګه کړې چې د ده خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي چې پنجاب ایالت کې د لا قانونه ډلو وجود یو ښکاره حقیقت دی او دې تور لګوي چې ریاستي دارو د دغه ډلو په کاروایو سترګې پټې کړې دي.
بالکل صحیح خبره ده چې پنجاب کې را مسله یو لوی پیمانه باندې شته. خو دې یو صدا سه یعنی د دې یو سټراټیجی ده چې پنجاب کې ګډوډ نه کیږي کچې دې د پدر چې زمو مرکز دغه تر یو موږ ته ګډوډ وکړو بیا زمونږه د پاکستان کې بعد لوګو ته موږ ته دا سه آزادې سره کاروای کول چې کوم دی غبا مشکل شي. نو دې په نور صوبو کې یا نور ملکونو کې چې پیرا مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي د وجه دار
په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د تندر وډلو سره د مرستو تورونه د ډیر وخت را حاصلېږي خو مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د دې ترڅنګ مخالفه ګوندونه او ناکیدین دا الزام هم لګوي چې حکومت او ریاستي ادارې سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې فوزي عملیات کوي خو په دې معامله کې پنجاب د پامه غورځولې دي. د دفاعي چارو بل یو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر هم د دغه رای سره اتفاق لري او زیاتوي چې تر څو پنجاب کې تندره وډلې نوی په نخه کړې شوې تر هغې د اپریشن ضرب عذب او ملي تګلارې حتمي ګټې نشي ترلاسه کېدلې.
تر څو پورې چې په پنجاب کې پوره پوره عملیات نه شروع شوي پوره یکوالی سره او د ټول پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی ملټری لیډرشپ چې کوم دی استخباراتي ادارې چې کوم دي دا چې په یو صفه باندې نه راغلي او دې ته کار نه ویلې نو یقین مې نه دی کدو ضرب عذب یا د کراچۍ اپریشن یا د نیشنل الیکشن پلان چې کوم سمارات دي یا دا غي چې کوم اهداف دي هغه به سرته ورسي.
د پاکستان د حکومت لخوا لا قانونه ګرځول شوې ډلو شمیره درې شپېته ده او په دې کې ځینې ډلې داسې دي کم چې نه یوازې وسلوال کاروایو کې بوختي بلکې دوی په سیاسي او پارلماني میدان کې هم نمائندګي لري او په رستو کې د جماعت اهل سنت نومې غیر قانونه ګرځول شوې ډلې یو حمایت یافته کاندید هم د پنجاب ایالت جنگ علاقې نه په انتخاباتو کې کامیاب شوې دي او مخالفه ګوندونو څېړنکاران د کامیابی د ملي تګلارې د ناکامۍ یو لوی مثال بلي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري یو عربیا وړاندې کو درته د خبرونو لنډیز
نن د پاکستان خبر پختونخوا سرخار په خبر کې په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله دوه کاله پوره شي چې پکې یو سل او سلور سلبیخ طالب علمان او استادان وجل شي سیاسی مخالف مشران او سلون کی وای د ترهګری خلاف جوړ شبه تګلار باندې حکومت تر اوسه عمل نه دی کړی او په پنجاب کې ترهګر ډلې په ډاګه جلسی جلوسونه کوي
واقعی یو جوڈیشل کمیشن دی جوړ کړل شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دی د دې واقعی انکوائری وکړي چې دا واقعی څنګه وشو ځکه چې دې واقعی سره ډیر سوالونه تړلې دي او دا غي جواب قوم ته پښتون قوم ته یا هر هغه قوم چې په دې خبره اوسېږي هغه ته دا جواب تر اوسه لا نه دی ملو شوی
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په غونډه کې فیصله شوې ګرد ملک به سرشمیرنه د راتلونکي کال د مارچ په 15مه نیټه کیږي
مردوں شماری بہت اگر پشتانہ آواز بھی اگر پشتانہ رس بھی بس آر اجرا کی پار ذائقے کی پر ہوٹل کی پر ٹرانسپورٹ کے جو پر عام ذائقہ پٹی کی بس مردوں شماری بیان
افغان چارواکی وای پایتخت کابل کې د داعش وسلوالو لس کسان گرفتار کړی دي او په هلمند ایالت کې 15 طالب وسلوال وژلی دي
خبرنا په تفصیل
نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار په خبر په آرمی پبلک سکول شبه ترهګر حمله دوه مکلی ځن مانځل شوه په دغه خونړی حمله کې یو سل او سلور سلبیخ کسان بجلی شي بو چې پکې زیاتره د سکول طالب علمانو او ورسره استادان هم وو د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا آرمی پبلک سکول کې د بجل شو ماشومان په یادګار ګلونه غوړولي او ویلي دغه ماشومان به کله هم نه هېروي خو پاکستان کې سلون کې وای د آرمی پبلک سکول ترهګر حمله ورستو جوړ کړی شبي ترهګر د ترهګرې خلاف قامي تګلارې دوه کال تیرې دو باوجود د دې په شلو نقطو باندې پوره عمل نه شبي او د ترهګرې او تندروي خلاف واضحه مفکوره او ګام په نظر ناراضي
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مارچ د میاشتې د 15 تاریخ څخه په پیواد کې سرشمیرنه شروع کوي دا پریکړه نن د وفاقي مفاداتو د شورا په غونډه کې وشوه د پاکستان سپریم کورټ په حکومت ژغ کړی وو چې په پیواد کې د سرشمیرنه ارومرو وکړي په پاکستان کې تر نه کال پورې کوم سرشمیرنه نه ده شوې او د هیواد بشري حقوقو سازمانونه او سیاسي ګوندونه وایي تر څو په پیواد کې سرشمیرنه نسی و د وسایلو سم ویش نسی کېده په پاکستان کې د سرشمیرنه کولو په سر د ملګرو ملتونو د نسلي امتیاز په کله کارکونکو یو ډلې هم فکرمندي ښکاره کړې و
پاکستان وای دوی د امریکای منتخب صدر ډانلډ ترامپ انتظامیه سره د قیدی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په سر خبرو اترو لپاره تیار دی ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې و او دا وخت غداري د تورونو په سر د دیرش کاله د جیل سزا تیروي
کال 1991 کې پنن ورځ د دسمبر په 14مه نیټه پاکستان دوه برخې سوی وو، چې یوه برخه بنگلاديش او بل هم پاکستان جوړ شو. د بنگلاديش د بلدلو هیلتونو که څه هم زیات وو، خو څېړنکاران وایي د خپلو حقونو زه د اکثریت باوجود محرومه ساتل سوی وو، او پنن وخت کې په ملک کې دوه دغسی صوبې، صوبې بلوچستان او خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو ترڅنګ، د مرکزي حکومت لخوا د خپلو حقونو څخه د محرومولو تاثر زیات سوی. او افغان چارواکی وای پایتخت کابل کې د داعش لس وسلوال نیولی. د افغانستان د امنیتي چارو وزارت وای دغه کسانو په جماعتونو او د ټلویزیون په دفترونو د عملو پلان درلود. اخوا د داخله چارو وزیر وای په هلمند ایالت کې د عملیاتو په وخت 15 طالب وسلوال وژل دي.
د شام الپو خار نه د خلکو د وټلو په زندیدو سره په زرګونو ملکی خلک په دغه خار کې بند پاتې شوی دي. حکومتي سرچینه وایي چې یاغیانو د دزبندۍ تړون مات کړی دی. دا لا سرګندنه ده چې د الپو یا حلب نه به د خلکو د وټلو بهیر یا سلسله بیا کله شروع کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو عربیا د ریپورټونو په لور تاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په غونډه کې فیصله سوې ده چې په ګرد هیواد کې به سرشمیرنه د راتلونکي کال د مارچ په 15مه نیټه کیږي. په دې اړه تفصیلات راکوي د دی ریډیو خبریاله رابیا پیر د سیمې څخه.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یا نواز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د ګډو مفاداتو د کونسل غونډه کې پریکړه سوې ده چې د راتلونکي کال د مارچ د میاشتې د 15مې نیټې څخه به په ټول هیواد کې د سرشمیرنې او د کورشمیرنې عمل شروع کړی سي. حکومت دغه اعلان د سترې محکمې د ډیر زیات فشار وروسته کړی دی. د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکې په دغه غونډه کې کېدونکې پریکړې په اړه په یو لنډ بیان کې ویل سوي دي چې په ټول هیواد کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه یو ځای کیږي او دغه عمل به په دوه پړاو کې ترسره کړی سي. پښتانه مشران وایي چې راتلونکي سرشمیرنه د پښتنو لپاره ډیره مهمه ده او پکار دی پښتانه په دې عمل کې په مکمله توګه برخه واخلي. د پښتونخوا ملي عوامي ډلې سېنېټر عثمان کاکړ د ډیوري یو سر خبرې کې وایي
دا وخت مرزوشماری تر څورو لازم ده. کمر مرزوشماری غلط توګه موږ ډېر وی تاوان وس موږ به د کاروبن رتو تاوان وس موږ به د قومي او د صوبای سمجستانو تاوان وس موږ به د لکونو نو کریانو ملازمتونو تاوان به وس او موږ به دا تاوان وس چې پښتون لوی ستر قوم دی دا وړه کې قوم ښکار شي. نو دا تر هر څه دې پارٹی د نظریاتو لکه بایلیت نه نه پرته بالا تر مردون شماری بوت اگر پښتانه आवाज دی اگر پښتانه ژغ دی بس اره وجره کی په ار ځای کی په هوټل کی په ترانسپورت کی جو پر عام ځای کې نو په پټی کې بس مردون شماری بیا دا درې میاشتې دی دا چې موږ په یما تیر کو نو موږ اتون کې خپل بچانو حقوق محفوظ کول سو دولت محفوظ کول سو پروجکټ محفوظ کول سو حلقه بندیان محفوظ کول سو او د دوی ملازمتونه محفوظ کول سو او د دوی قومي زبا او قومي تشخص محفوظ کول سو په دایو مردو شماري باندې کې پښتانه یې مات.
د جماعت اسلامي مرکزی مشر پروفیسور ابراهیم عسکری او سیول مشران څخه غوښتنه کوي چې راتلونکي سرشمیرنې د عمل څخه وړاندې دي د قبایلي سیمو بیکوره خلک خپل کورونه ته ستانه کړی سي.
فوج او حکومت دواړه مسئول دي او دواړه ذمہ دار دي چې هغه دا کارو کې چې د فاټا خلک زر تر زر خپل کورونو ته ورسي او مردم شماری دا شروع کېدو نه مخکې مخکې چې هغه په خپل علاقو کې موجود وي نو الوه ممکنه چې هغه دا غي شمار هم پدې کې راشي.
په پاکستان کې هر لس کال پس سرشمیرنه کیږي، خو دې سل دغه شپږمه سرشمیرنه د شاوخوا 19 کال پس کیږي، ولې چې آخري سرشمیرنه په کال 1998 کې سوې و. حکومت که څه هم دغه سرشمیرنې نه کول سبب د پوج پر پولو د مصروفیت لوجې د دې د تحفظ په عمل کې برخه نه اخیستل ګرځوه، خو پر حکومت د دغه سرشمیرنې نه کېدو لوجې سختې نیوکې کېدې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنه غ باندې اوري. نن ورځ باندې یعنی په 14 دسمبر پاکستان په دوو برخو کې تقسیم شوی و چې یو ته به مشرقي پاکستان ویل او بل ته به غربي ویل. هغه د بنگلاديش په نوم باندې یو نوی هیواد په کال 1971 کې جوړ شو. سړونکو وایي چې د هغه هیواد سره چې کوم زور زیاتی په ریاستي کچه باندې کېدل دغه حتی د هغې له وجې خبره راورسېدله چې پاکستان دوه ټوټې شو او وایي باید په اوسنی پاکستان کې هغه هر څه تکرار نه کړی شي کوم چې د مشرقي پاکستان سره شوي و. ګینې پاکستان به په سیاسي او اقتصادي کچه باندې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي. سیلونکي د پاکستان د بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ذکر کوي چې دغه سیمې باید د ملک د نورو برخو سره یو شان حساب کړی شي او د روزګار او اقتصاد یو شان موقع ورته ورکړی شي. رپورټ پی د مردان ندری رادیو خبریال ریاض حسین راکوي.
45 کال وړاندې هم نن یعنی د دسمبر په 14 نیټه کال 1971 کې مشرقي پاکستان د مغربي پاکستان نه جدا شو او یو نوی هیواد بنگلاديش په وجود کې راغلو. ماهرین وایي چې کچاري سیاسي او پوځي مشرانو د تیر شو غلطونو سبق وانخستو نو پاکستان به نور ستوندو سره هم مخ شي. تاریخ دا خبره هم په ګوته کوي چې پاکستان د دوه قومي نظریې د لاندې په وجود کې راغلی وو، خو د بنگلاديش د قیام په نتیجه کې دغه نظریې ته هم نقصان رسېدلی دی. اچھا پکې د سرکاري وینا مطابق د پاکستان گاونډي هیواد هندوستان هم لاس لرلو. د ماهرینو وینا ده چې په هغه وخت کې د مشرقي پاکستان اوسیدونکو د خپل سیاسي او معاشي حقوقو نه محروم کړی شوی وو او هغه ته په خپل وسایلو باندې ډیر کم اختیار ورکړی شوی وو چې په نتیجه کې د خلکو په محرومو کې اضافه شوی وو. او هم دغه صورت د پاکستان په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم راوړاندې کیږي چې هم د هغه په وینا هغه ته سیاسي او معاشي حقوقونه نه ورکړي کیږي. په دې حق له د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو محسن داول ریډیو سره د خبرو په محل وای چې کله هم استحصالي ماحول پیدا کړی شي نو بیا د ملک دشمنان هم د هغې نه فایده وچتوي.
کله په یو سیمه کې سیمه وګړي د هغه خپل بنیادی انساني حقوقو نه محرومه کې او دا وی استحصال شروع کې نو استحصال خلاف خامخا رد عمل را دي او اخر کې بیا هغه وخت را ورسي چې هغه نه پس بیا هغه رد عمل بیا د تشدد لار هم اختیار کې او هغه نه پس هغه بیا ډېر اکستریم لیول ته ورسي. ما غټم کې مدد کشانته زمینی حقایق په یو سیمه خلک پرته و هغه ته د خپل حق نه ملاوي دو هغه خلک را پاسې دل او په جمهوریت کې د خپل حقوق تر د پر خپل رائے ورکړه نو خو چې بیا د هغه رائے احترام نه شو نو هغه بیا رد عمل دونه زیات راغلو بیا چې کوم په دې سیمه کې نور قوتونه په دغه شانت ماحول کې بیا غیر مخبل کار خامخا گئی.
سیلا نیوایی چې په کال 1971 عام ټاکنو کې مشرقي بنگال په جنرال چوکو کې د هغه وخت سیاسي ګوند عوامي لیگ 168 چوکې تر لاسه کړې وي او پاکستان پیپلز ګوند 180 چوکې تر لاسه کړې وي. په مجموعي توګه 15% نمائندګي عوامي لیگ ته ملاوي شوی و. خو د مارچ په 15 نیټه په بنگال کې د جنگ په نتیجه کې بهرني قوتونو ته هم دا موقع په لاس ورغله چې هغوی د پاکستان په ضد د بنگلاديش حمایت وکړي. په هغه وخت کې د کال 1971 د دسمبر په 3 نیټه باندې د پاکستان 80,000 ځواکونه او 2,000 عام وګړي په بنگال کې گرفتار کړی شول. د ماهرینو وینا ده چې د دغه سانحېنو وروسته د پاکستان افسر شاهي، سیاسي ګوندونو او پوځي مشرانو د وړو صوبو په محرومو باندې غور نه دی کړی او اوس هم په دغه سیمو کې مقامي اوسیدونکي سخت ستونزو سره مخ کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې د اتلسم ترمیم ان اف سی ایوارډ او خیبر پختونخوا ته د نوم ورکولو پروسه سرته رسول شوې ده چې په نتیجه کې تر ډیره حده پورې مرکزی محکمې صوبو ته حواله کړی شوې دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران اوس هم د پاکستان او چین د راهداري په منصوبه سی پیک باندې نیوکه کوي. خیبر پختونخوا صوبه اقتصادي بحران سره مخ ده او په دغه صوبو کې د مدیر حسید ترهګری په پیښو کې په زرګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې حق لا پروفیسر خادم حسین وایي چې د وړو صوبو په محرومو کې نور هم اضافه شوې ده.
ما تخکاری
چې څنګه د نن 1901 کې مسله وا دغه شان مسله خو اول پر ریاستي شکل کې اوس په غیر ریاستي شکل کې ده. نو د 14 یو عمل دی، د امپلوژن یو عمل دی چې خلک د خپل اختیار نه او د وسایلو نه خلاص کی یا محرومه کی، او هغه محرومه تر ډیره حد پورې ضرب شوی دی، هغه زیات شوی دی اختیارات او وسایل په دې مرکز قبضه کول یا سیاسي اختیارات په خپل ولکه کې اغیستل او د نورو خلکو وسایل په خپل ولکه کې اغیستل، د فیصلې کولو یا د ادارو جوړولو عمل کې خلک شاملول نه وو.
یاد دی چې په پاکستان کې د تیرو شلو کالو راهیسې سرشمېرې ته د حکومت له طرفه پام نه ورکول کیږي چې د وسایلو د تقسیم کار په صحیح توګه سرته ورسول شي، او دا چې اوس هم د پاکستان په مرکزي کابینه کې بلوچستان او خیبر پختونخوا یو مرکزي وزیر هم نه لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه لیا دوام لري. د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د اگست په اتمه نیټه د پیښې په اړه چې پکې و سلور او یا خلک وژل شوي وو، زیاتره برخه د وکیلانو وه. د دغې پیښې رپورټ د سترې محکمې د کمیشن لخوا راغلی دی او پکې ویل شوي دي چې د حکومت لخوا چې کمې ژمنې شوي وې او د دغې پیښې په اړه چې کوم ککړ کسان وو د هغوی په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي او نه یې دا دوی ته د سزا ورکولو په اړه څه ویلي دي. په دې اړه تفصیلات راکوي د ډیو ریډیو خبریال حامد سمسور په رپورټ کې.
د ستری محکمې د قاضي پایز ایسا د کمیسون د یوازنی غړي له لوري د څېړنو وروسته خپل راپور په شپږو جملو کې وړاندې کړی دی. کمیسون په لومړۍ مهمو نقطو کې ویلي دي چې د اتم اګست په پیښه کې یو لغوه سوی سازمان په دې کې ککړ دی. کمیسون ویي چې د ځان وژونکي برید کوونکي پیژندګلوي هغه مهال وسوله کله چې کمیسون مداخلت وکړي او امر یې جاري کړی چې د ځان وژونکي برید کوونکي عکس دي په خبری رسنۍ کې خور کسي. بیا یو کس رالی د ځان وژونکي شناخت یې وکړي او داغه ملګری په ګوته کړل. د قاضي پایز سال لوري په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د پولیسو آی جی ته د تراګرۍ د برید د پیښې د ځای د خوندي ساتلو د پلان پاک لباندې ډیر ورکوټي معلومات لري. هم له دغه سوابه د پیښې ځای خوندي نه ساتل سوی چې په پرانزیک یعنی په ساینسي طریقه باندې د پیښې د ځای جاج وانخستل سو، چې د کورونو چارو د مرکزي وزیر او د حکومت د ویان له لوري و خبري رسنۍ ته ناوړه بیانونه وړاندې کړل سوي وو. د کمیسون له خولې چې د تراګرۍ په جنگ کې د کورونو چارو وزارت په خپل رول خبر نه دی. د کمیسون د لوري ویل سوي دي چې د کورونو چارو مرکزي وزیر چودري نثار د نیکټا د عالي رتبه کمیټې د پریکړو خلاف ورزي کړې ده. په درې نیم کال کې یوازې یوه غونډه رابللې ده. د چودري نثار په هکله ویل سوي دي چې د لغوه سوي سازمان له مشر سره هم کتنه کړې وه. کمیسون ویي چې داسې لغوه سوي سازمانونه اوس هم شته چې ښکاره په تراګرۍ کې ګرم دي. کمیشن ویي چې د مدرسو رجستریشن او څارنه نه ترسره کېږي. د هیواد د لویدیځې سرحدي پولې څارنه هم نه کېږي چې پر دغو لارو باندې تراګر چاودېدونکي مواد وسله په ښکاره باندې راوړي. د کمیسون له لوري ویل سوي دي چې نیکټا دې فعال کړل شي، د تراګرو په ضد دي یوازې په خوله نه بلکې عملي ګامونه دي واخلي. کمیسون وی چې حکومت د تراګرو په ضد باندې په کاروایی کولو کې وارخطا دی. د کامی امنیت خوندي ساتلو پر تګلاره باندې عمل نه کوي. د کامی لای عمل د هدف څارنه نه ترسره کوي. کمیسون په سیول هسپتال کې د امنیت خوندي ساتلو پر نظام باندې هم نیوکې کړي دي او وی چې په سیول هسپتال کې د لومړی ژغورنې د مرستې توکي موجودیت نه درلودي چې له کبله یې یو شمېر ټپیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دغه راپور کې پر بلوچستان حکومت باندې دغه نیوکه هم سوي ده. صوبایي حکومت د خپلولۍ په چوکاټ کې راګیر دی، پر قانون باندې عمل نه کوي. په دې ترڅ کې د روغتیا د صوبایي سکتر اواله هم ورکړې ده چې د مرکزي وزیر متقاعد لپټیننت جنرال ورور دی. کمیسون ویي چې په بلوچستان کې ای او بی ایریا هم د پولیسو او د لیویزو ترمنځ د توپیر ستونزه پیدا کړې ده. د یپسی په باب ویل سوی چې دوی وسیول نظامی چارواکو ته جواب دی نه دی. په دغه کمیسون کې پر خبری رسنۍ باندې هم نیوکې سوی دي چې خبری رسنۍ د تراګرۍ له ډیرو کمو پیښو سره مخامخ سوی دي. د کمیسون له خولې چې خبری رسنۍ په ښکاره باندې د تراګرو پروپاګاند خوروي څرګنده دي. وی سي په کوټه کې پراته ماګس باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی ووژل سو. لاغه وروسته په سیول هسپتال کې ځان وژونکی برید وسو. د شپږ پنځوس وکیلانو په شمول باندې تر اویا زیات کسان وژل سوي وو. د دغې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان څخه جلا سوي جماعت الحرار او داعش په سر اخیستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی ای ډبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې داسې به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه دا سو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی او ری د پاکستان ملت پال مشران او پښتانه مشران تور لګوي چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي لاري خپل برخه دوی ته ورکول نه غواړي او زیاتره ګټه پنجاب ته رسول غواړي. زمنګا پسیمه کې خبريال نعمت الله سرحدي د جوب او ډرا اسماعیل خان ترمنځ یوې سیمې ته ورغلې دي چې هلته د سی پیک په نوم باندې په یو سړک کار روان دي د تعمیر کار کیږي. هلته کې د خلکو رائے صدا او هغوی د دغه سړک په حق لا س نظر لري. نعمت الله سرحدي پی نیخ پنهغه رپورت راکوي.
د سپیک دغه مغربي کم روټ چې دی هغه د ژوب او ډیر اسماعیل خان تر مابین زسی پر کم ځای باندې پر کوم مقام باندې ولاړ یم. دا مانی خوا ده پر دغه مانی خوا باندې دغه وخت د لیدل کیږي دلته کم کار دی پر سړک باندې هغه ډیر په تیزی سره روان دی او دلته کم هیوی مشینری ده هغه راوړل شوی ده پر دغه سړک باندې کم کار کوي. دغه کم چارواکي دغه سره کوم خبره وکړ هغه دا وایي چې تقریبا پر یو اتیا کیلومتره باندې حکومت ودی ته د کار کولو اجازه ورکړې ده. په دغه یو اتیا کیلومتره کې وڅلويش کیلومتره چې دی یو کمپنی دا کار اخستې دي او پاتس کوم پاسله دا غا باندې بل کمپنی کار کوي. خو پر دا غا وڅل مش کیلومتر باندې دا وخت دي یعنی هیوی مشینری د غرو کټایې شروع کړې ده او دا رقم پر سړک باندې کوم د هماري کار دي خاوري چوانګ دا غم ډیر په لوی کچ سردادي دا وخت روان دي په دا سړک باندې دل کیږي. خو دا دغه سیم خلک ستې د دغه سی پیک پر دغه مغربي روټ باندې سوای د دې سره نوري خبرې کوو.
پر روټ باندې سی له مشه سوادي سوي دي ها وادي هیڅ پر سوي نه دي سی کارخانه به را جوړې دي او مشته به د ګاډي لینونه جوړې ده او مشته به جیسونه راتله او مشته به سہولیتونه راتله. دغه له الټا تاوان راکړې دي دنځکی را خرابې کړې دي ا دنځکو موزه هم نه راکړې نه ده تنه نه پوری نو پر روټ باندې به سره نه خوشاله. خو روډ داسې دی چې هغه د پاوچ په اختیار کې دی. دلته موږ ته د مزدوري معاملې هم نه پکې ملاواج. موږ خلک په دوبۍ په کراچۍ په داسې ځایو کې ورک دي که یو راغلی دی له سره د هغه خپل خلک راوستلی دي که یو راغلی دی له بلوچستان د هغه له بلوچستان خپل خلک راوستلی دي.
نو دغه سیمې ځای خلک سغه دغه غشتنه کول او حکومت کمې او حدیث دی کړی هغه په یاد ویل چې نه یوازې سړک دی را جوړ کی بلکې پر دغه لار باندې د ګور کول غشتل او د ریلوی کم لاینز دی پر دغه لار زغول هغه دی هم پر هغه باندې ژر تر ژر کار شروع کی. خو پر دغه لوی لار باندې سکم ټکان روان وي هغه ځای پر ځای باندې د ډرویشن د لاس سدي خراب لیدل کیږي. دغه چکان ډریوران سره هم خبرې وکړو سدي پر دې باندې سوای
دا غاړې زمته سوي دا مخکې تر دې زیاته متیدلې اوس د روډ غټ سہولیت جوړ سول کې ډیوریشن دې هم غټ سہولیت دی د دوه غریبانو شپې ته سوي دي او ګسر شپې ترې کړې دي ډیر په یخواله باندې او بس مرته ډیر اسانای دی دا روډ چې جوړ کل کار ته دغه ش جوړ کار مرته ډیر غټ اسانای دی
برای راغ د لې ګاډینګ دوه اکسل په قیمت کو په کار داد دا روډ را برابر کی
یعنی دغه وو دغه لار باندې کوم ډریوران دی لوډینګ ټرکان دی هغه کوم خبرې پر وکړلې او عام کوم خلک چې هغه د سپیک پر دغه مغربي روډ باندې کوم کار دا وخت روان دی لکې پر دې چې کوم خبرې وکړي خو دغه سیمې خلک دغه غشتنه لري چې پر دغه سړک کوم کار روان دی هغه خو ډیر ښه کار دی خو بل لوري ته پر دغه لار باندې کوم ریلوی لین به زغول کړي یا کوم د بجلی ترانسمیشن لین به راتلی او یا نور کوم کارخانه به پر دغه روډ باندې لګیدي راغه باندې حکومت پوری تور باندې کار شروع کړي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوار ریډیو مانی خوا ژوب
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیوار ریډیو باور کوي
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
درمونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د افغانستان د سولي عالی شورا وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو ته د زمينه برابر سي همداراز د افغانستان د ژغورنې لار شورا لخوا په جوړه سوی غونډه کې دا هم ویل سوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې زیات مرګ ژوبله ولسی وګړو ته رسیږي په دې هکله تفصيلات راکړي اکمل روان د افغانستان څخه
د افغانستان د ژغورنې لار شورا لخوا په جوړه شوې غونډه کې د سولي علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او ترڅنګ د ګوندیو هیوادونو ته چې له بین الافغاني مذاکراتو څخه اندېښنې لري هغوی ته د قناعت ورکړل شي چې یاد مذاکرات د هیڅ یو ګوندي هیواد په زیان نه تمامیږي
یو طرف د قضیه طالب دی یو طرف د قضیه حکومت دی او دا نړیواله ټولنه هم افغانستان مسله اوس بیخي ملي مسله نه ده دا نړیواله مسله هم ده د هغې دپاره هغه میکانیزم باندې فکر وشي چې دغه ته چې اوس مونږ پرېښودل شو چې افغانان په خپلو کې سره کینو البته د ګاونډیانو دپاره مخکې د هغه سره وویله چې د ګاونډیانو سره رابطه وشي دومره هغوی ته اعتماد ورکول شي چې دغه حرکت ستاسې په مقابله یا په دښمنۍ نه دی
همدارس په دې جوړه شوې غونډه کې د ژغورنې لار د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ چارواکي سید اکبر هغه وویل د افغانستان په روانه جګړه کې زیاته مرګ ژوبله ولسي او بېګنا خلکو ته رسیږي او ملي شتمنیو ته هم ستر مالي زیانونه اوړي اکبر هغه د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې ملي او عامه تاسیساتو ته د مالي زیانونو او د ولسي مرګ ژوبلې مخنیوي ته دې زیاته پاملرنه وکړي
جریان کیو چې په بمبار کې په شلو کسو کې نونس کاکه د ملت خلک دي او په بل طرف کې د طالب پټاو انفجار وي نو په نونس کسو کې په شلو کسو کې نونس کاکه د ملت خلک دي دولت خلک نو دا د ولس در بدلی ده او که دې ته بیا وګورو چې جنگ تر شا یوازې جانی تاوان نه لري مالی تاوان هم لري
په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لار شورا غړي محمد انور وویل چې د سولې په تګلاره کې د بدلون په هدف دی افغان حکومت دې د هیواد دوه یا درې ولایتونه د سولې په نامه ونوموي
یو درې ولایت هغه ولایتونه چې خلک یې قومي بخت لري او تر ډېره حده کلشر د دې چې هلته یوه سوله تعمین شي چې طالب هم هغه ته په دې ملک کې یو دوه ولایته د سولې اعلان شي حکومت یې وسکري فکر دا مسله به لنډه شي
د سولي علي شورا په داسې حال کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینی د برابرېدو په غوښتنې ټینګار وکړ چې تیره اونۍ د مبارک الملاد د لمانځلو پر مهال جمهور رئیس محمد اشرف غني هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي خو وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې دوی یوازې د امریکا متحدو ایالاتو سره د افغانستان کشلې هوارولو لپاره خبرې کول غواړي حکمل روان امریکا غږ دیوار ریډیو کابل
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي
دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مهروي